ستړي مشهدا مشال رادیو دا تمحل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي، خو لومړی د سیمه نړۍ خبرونه ویان په عامر ساحل.
د کورمی اوسیدونکو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه دي چې په بګن کې د عملیات ودروي. د تعمیراتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د وفاقي حکومت نوې کمیټه رد کړې ده. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي د اوکراین جګړې درولو لپاره سمدستي له روسي ولسمشر سره وګوري. د کورمې اوسیدونکو په پیښور کې د یوې مظاهرې للارې په بګن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بګن پاړه چینار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ او ویل چې په سیمه کې د جنورۍ له 19 راهیسې روان عملیات یو اړخیز دي. صوبایي حکومت د جنورۍ پر 14 په بګن کې پاړه چینار ته پر لاره د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر خونړي برید درې ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د پاړه چینار یو ولسي مشر ملک عطا الله جان د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته وویل حکومت باید یوازې پر قافلې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کړي وای.
حکومت په کور دی اول انویسټیګیشن کړی وای چیرې کوم خلکو دا کاروایی کړی دی، چا کړی دی؟ بګن مې کمی خلک تاغه مظلوم دی، هغه مته غریبان مخیا دي نه. 22 نومبر باندې هغه په کلی باندې اټیک شوی وو او هغه کومري املاک شوی وو، دوکانه وس ولا ارتي تبا برباد شو. او په سره د نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کوي، هغه به کور کړل.
د خیبر پختونخوا حکومت لا د کورمې د احتجاجیانو د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی و چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. حکومت وایي له بګن څخه یې د بې کوره شویو لپاره په ټل او هنګو کې لنډمهالي کیمپونه جوړ کړي دي او ورسره ضروري مرستې کوي. په کورمه کې له 3 میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ییز نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیعهګان ول. په جنورۍ کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربیره حالات ترنګلی دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي وفاقي حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د کمیټې جوړولو واک نه لري. محمد سهیل اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د 13 آئینی بدلون لمخه صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د پرمختیایي چارو مسؤل دی. د ویل چې وفاقي حکومت د اقدام په اړه د خیبر پختونخوا له سرکاري وکیل سره خبرې کړې دي او عدالت ته ځي. دا تر هغې وروسته ده چې د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پرون رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیایي چارو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. بیان وایي د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون یو شمیر چارواکي به د کمیټې غړي وي او د پرمختیایي چارو 80% برخه به د هغوی تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. وفاقي حکومت دا نه ده روښانه کړې چې د داسې یوې کمیټې د جوړولو اړتیا ولې پیښه شوه، خو د خیبر پختونخوا گورنر تیر کال په نومبر کې د اورګزیو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پیسې په ښاري سیمو کې استعمالیږي. نوموړي هغه مهال له وزیر اعظم د دې چارو پر مخ وړلو لپاره د ځانګړې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه. د خیبر پختونخوا د گورنر او اعلی وزیر ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اختلافات دي او دواړه اکثر پر یو بل نیوکې کوي. جماعت اسلامی په پیښور کې د مظاهرې لاره د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مخکښو سیاستوالانو پرون د خبريالانو مخې ته یو ورځنی پرلط وهلې او وی ویل چې یو لس کال کېږي چې نجیب الله بې درکه دی. د احتجاج ګډونوالو تور پورې کړ چې نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارو نیولی او بې درکه کړی دی. د جماعت اسلامي سیاستوالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په ګډون دی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان ورک شوي ټول کسان پیدا او خوشی کړي. د پاکستان حکومت لا د هغوی د احتجاج او څرګندونو پاره څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې د جبري بې درکیو مسأله خورا پیچلې ده، البته زیاتوي چې هواري ته یې ژمن دی. دا راز د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وایي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو نښتو پر مهال وژل شوي دي. له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمیشن وایي له 2011 زیږیز کال راهیسې د څه باندې 10,000 کسان ورکیدل ثبت کړی دي چې ورڅخه 8,000 قضیه هواری کړی دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل د ختمولو لپاره سمدستي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل څه چې اورېدلې ورڅخه ښکاري چې پوتین غواړي ورسره وګوري. ټرمپ وویل چې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ورته ویلي دي چې هغه د جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقې ته تیار دی. نوموړي تر دې 2 ساعته مخکې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په ویډیو وینا کې وویل چې غواړي ژر له پوتین سره په لیدو وتوانېږي. ده ویل چې د سولې د موافقې لپاره امریکایي هڅې روانې دي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ټرمپ تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپین پر مهال په بیا بیا ویلي ول چې جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. هغه اندا ویلي ول چې تر لوړې وروسته به په 2 ورځو کې جنگ ختم کړي خو اوس وایي چې دا کار ښایي په 2 میاشتو کې وشي. د خبرونو پای
پامیر سایلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. په بوري چې د کورمی اوسیدونکو په بغان کې د روانو عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار وایي په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي چارو لپاره د وفاقي حکومت کمیټې ردوي. مدني فعالان وایي د صوبایي وفاقي حکومتونو اختلافات د هغو ضلعو ولس اغېزمنوي.
وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې د کومه لانجای سره هغو هغه چې کوم تاو ده یا هغه تریخوالی دی نقصان موږ لره روان دی.
د جماعت اسلامي سیاستوالانو له حکومت غوښتې دي چې د هغه ګوند د یو غړي په ګډون د ټول بې درکه کسان معلوم او خوشې کړي. د بهرنیو مرستو په اړه د امریکایي ولسمشر فرمان سازمانونه او حکومتونه اندېښمن کړي دي. رپورټ پیلرو دا به هم اوري چې د سعودي عرب ولیعهد له امریکایي ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد په امریکا کې د سلګونو عربو ډالرو د پانګونې نیت لري. په خبرونه کې په سنگارتونونو کې د کارکونکو خوځو په اړه د رپورټ ترڅنګ نور مطالب هم لرو. له مشال رادیو سره اوسه. راځو د خبرونې د سر رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د کورمی اوسیدونکو په بغن کې د روانو عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. په پیښور کې په پرونی مظاهره کې د بغن پړه چنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو ځوانانو ګډون وکړ. هغوی هلته روان عملیات یو اړخیزو بلل او سمدستي د درولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په 16 په بغن کې پړه چنار ته پر لاره پر مالک دونکو قافلې تر برید 3 ورځې وروسته هلته د مشکو کو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په هغه برید کې یو شمېر کسانو وژل شول او یو شمېر ژوبل شول. حکومت تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه هم کړې وه چې آزادو سرچینو نه ده تایید کړې. په کورمه کې له 2 میاشتو راهیسې د خرابو حالاتو له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لېږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ییزې نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیعه ګان ول. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړیتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره وضعیت ترنګلی دی. د غلام غوس رپورټ د احتجاج د یو ګډونوال په غږ پیلېږي.
پېښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره په کوزه کورمه کې د روانو عملیاتو او د هغه ځای د خلکو د بې کوره کولو په ضد ترسره شوه. دوی په کوزه کورمه کې د بغن نواخله تر چپری پورې د شویو عملیاتو غندنه وکړه او په سمدستي توګه یې د کورمینا د بې کوره شویو خلکو سره د مرستو کولو غوښتنه هم وکړه. د احتجاج پر مهال د دینول په نوم د بغن یو متاثره شوی تن مشال ریډیو ته وویل
22 نومبر 2024 باندې حکومت لشکر کشي وشو نه هغه کې زما سکول مو وسېدو څنګه چې نور بازار او د کورونا سوي دي زمونږ اوس ماشومان چې د تپې خبر تر علي ولې چې هلته کورونا ورته سوي دي اف ایکس کمیټې کې فیصله وشو هغه مو مینو ان مونږو منستا راي کې دا چې اصله دي ټول شي او بینکر دې ختم شي او د بغن آبادکاری چې کومه ده د دې وشي بغن کې د خلکو د قانون لوټ شي دي نو هغه چې دکان جوړ نشي هغه ته عمره پیسې ور نکړل شي چې هغه دوباره کاروبار شروع کړي او سکولونه آباد نکړل شي زموږ سکول اوس خو چټیان دي چې دا چټیان نه بس به د مشومان چرته دي
په احتجاج کې شامل د پاړه چینار ملک عطا الله جان مشال ریډیو ته وویل چې د ګاړو په قافله د برید کوونکو د پلټنو په اساس د هغه کسانو په ضد کاروایی په کار وه چې څوک پکې ککړ وو او د یو فریق په ضد داسې یک طرفه عملیات نه وو په کار
مدایل مدایي د حکومت په کور دی اول انویسټیګیشن کړی وای چیرې کوم خلکو دا کاروایی کړی دی چا کړی دی بګن به کمی خلک هغه مظلوم دی هغه مته غریبان مخکې دي نه 22 نومبر باندې هغه په کلی باندې اټیک شوی وو او هغه کومر املاک شوی وو دوکانې وس ولا ارتي تبا برباد شول او په سره ته نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کوي هغه به کور کړل او به اور کړل به کور کړل مته ظلم یو انتهای ظلم یو حد کور وو غټه خبره دا کوي چې کوم اپریشن شروع دی دا یک طرفه
په احتجاج کې شامل د بری کورمی د پیوال تنګي او اوسیدونکو نواب خان مشال ریډیو ته وویل چې د بغن په متاثر شویو خلکو د عملیاتو پیل کولو سره د دوی خلک نور هم متاثر شو او په بره کورمه کې د سونی مسلک اوسیدونکو هم د وړاندې نه متاثر دي
شه هغه اوس په کمپونو کې په دې سخت سړکه ژوند کوي پهل غو ظلم هغه سره دا شو چې دغه کورونو بازارونو باندې لشکړکشي وشوه کورونه بازارونه لوټ شو ویسې زولو بډاګان او ځوانان زنانه هغه شهیدان کړو د هغه د پاسه ریاست یو بل ظلم شروع کړو چې په هغه متاثر علاقے باندې هغه اپریشن شروع کړو نو دا ډبل متاثر شو
د حکومت او د امنیتی ادارو چارواکو د کورمی د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو او اندیښنو په جواب کې سنه دی ویلي خو د جنوري په 28مه د کورمی د روان صورتحال په اخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په کوهاټ کې د کورمی د امن لوازنامې د لاسلیک کوونکو د جرګې رابللو فیصله کړې وه د وزیر اعلی علي امين ګنداپور په مشرۍ د کورمی په اړه په هغه اجلاس کې د صوبې د پولیسو او انتظامیه لوړپوړو چارواکو غړون کړي وو او د کورمی د دواړو فریقینو متاثر شویو سره د مرستو کولو ژمنه یې هم کړې وه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په کورمه کې د وروستیو نامنۍ وروسته د هنګو ضلع په ځینو سیمو کې انټرنیټ تړل شوی دی په ټل هنګو دوابې او نورو سیمو کې ځینو خلکو مشال لډیو ته ویل هغوی نه پوهیږي چې د کورمې د حالاتو له وجې د دوی انټرنیټ ولې تړل کیږي د خلکو په وینا نن سبا د ژوند ډېرې چارې په انټرنیټ روانې دي نو په داسې کې د انټرنیټ بندیز د هغوی ژوند اغېزمنوي بل پلو د هنګو ضلع چارواکي وایي په یاده ضلع کې به انټرنیټ ضربهاله شي له سیمې ممتاز بنګش رپورټ لري
په کورما ضلع کې فرقی ځون خطو نورسته هنګو ضلع پټل دوابا او سره نږدې ځینې نورو سیمو کې د موبایل انټرنیټ هم تړل شوی چې ځایي خلک ورسره د ستونزو ښکار شوي دي ځایي خلک وای نن سبا زیاتره کاروبار انټرنیټ تلار کیږي چاته پیسې لګل وي زده کړې وي یا داسې نور ډېر ضرورتونه دي کوم چې د انټرنیټ سره تړلې دي خو په سیمه کې د انټرنیټ نشتوالي له وجې ډېر کارونه په ټپه ولاړ دي د ټل تحصیل کاروباري شخصیت او مدني فعال متیب خان بنګش د جنوري په 23مه مشال ریډیو ته ویلي نه پوهیږي چې حالات په کورمه کې خراب شي نو حکومت د ټل دوابې او نورو سیمو نه د انټرنیټ سہولت ولې واخلي
په دې وجه باندې لکه خلک بزنس کوي هغه چاته سیمپل لګي یا لګي کنه نو هغه ته سیمپل میلاو شو په نت باندې یا بل چیز او صدا شیما ته پکا دا یا ما سره د تیستا دا تاسو تک لګي نو اوس ټول تاجران ټول دي دا به خصوصا سټوډنټانو ته ډیره مسله ده او هغه نه علاوه کوم دا نور ډېر ستونزې مسته دي خو زه حیران دي ته هم کله هم په کورم ایجنسی کې حالات خراب شي نو دلته کوم د بتل خلکو د پاره ډېر زیات مشکلات شي نت سره سره کوم دا د موبایل نتورک هم کار نه کوي صحیح دا ډېره غټه مسله ده
په کورما ضلعه کې د نښتو او پوځي عملیاتو نه وروسته د رسنیو لپاره د سیمې نه خبرونه او تازه حالات ورکول هم اړین دي. خو د انټرنیټ تړل کېدو سره د سیمې خبریالان هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. محمد اسماعیل هنګو ضلع نه د خبر نیوز سره خبریالي کوي. مشال ریډیو ته ویلي د تاجرانو او عام ولس سره سره د سیمې خبریالان هم د انټرنیټ تړل کېدو سره د ستونزو ښکار شوي دي.
کله رسنه د کورمې کې د کوم حالات خراب شوي دي او حالات لوجه مونږ چې کله الته دوبې تلاړ شو تحصیل تل تلاړ شو نو الته کې چې کله کورو جو کو نو غلطه نه مونږ ته د خپل چینل ته فوټیج چوستون او همدغه شان دی یس اطلاع ورکول ډیر زیات مشکلات وی نو همدغه شان زه به دا وایم انتظام ته پکار دی چې خاص کر لکه الته کې عوام ته خودو نیٹ بند کړی دی په دوبې کې کربوغې کې نریابو کې تحصیل تل رسی دغه علاقې کې ټول علاقې کې نیٹ بند شوی دی او هغه خو مشکلاتو سره مخ دی خو لکه مونږ چې کله کوریج کوو نو کوریج په دوران مونږ تم ډېر زیات تکلیف وي.
په اړه یې د هنګو ضلع ډپټي کمشنر ګوهر زمان د جنوري په درویشتمه مشارې دوته په لیږل شوي یو پیغام کې ویلي د سیمې خلکو په مشکلاتو یې اړوند چارواکي خبر کړي او هیله لري ټل تحصیل کې به د انټرنیټ سهولت ډېر زر بحال شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلی ضلعو د پرمختیایي چارو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پلانونو پرمختیایي چارو وزارت پرون رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایي چارو 80% برخه به تر سار لاندې په قبایلی ضلعو کې لګیږي. په صوبایي سملې کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د عین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د قبایلی ضلعو پاره داسې کمیټې جوړې کړي. محمد سویلا پردی تیر ورځ مشال لډیو ته ویل د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي. وفاقي حکومت لا نه دروخانه کړي چې د پرمختیایي چارو واک یې یوې کمیټې ته ول سپارلی دی. یو مدني فعال وایي چې د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د قبایلي سیمو اولس اغېزمنوي. نور حال د فرهاد شینواری نه.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټې کې بعد د زمشو ضلعو نه څلور د کامی اسمبلۍ غړي او دوه د صوبایي اسمبلۍ غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړی وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډپټي چیرمین به د دغه کمیټې چیرمین وي او د دې زمشو قبایلي ضلعو 80% فنډونه به د دې کمیټې په نگرانۍ کې خرچ کیږي او دا کمیټې به په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي اسمبلۍ غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سهیل پردي مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره کومې کمیټې جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاري راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا افاټا مرچ شو په کې پی کې نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځینې کمیټي ورته جوړ کی دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاري باندې یو وار دی چې دوی کوي. بل دا دې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سرمن خبر وشو او سبا و کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټم زو او بل دا دې چې سمره د مرج ازلا پارلیمنټری دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف په کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو ضلعو په پرمختیایي کارونو باندې بدې اغیزې وکړي او ښه نتیجه به ور نکا.
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي اخو اسې هم نشته دی. موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه موږ سه داسې په هنګ پریښي یو په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپله کې وو سیاسي لانجای سره هغه هغه چې کوم تاو دی یا تریخوالی دی نقصان موږ لره روان دی. کله هم په صوبا لاندې کې او کله هم بیا واپس د وفاق لاندې راولي بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی لپاره وو د ضلع مرچ کړی دی لپاره وي چې موږ لا د ترقۍ کارونه وشي او د ترقۍ کارونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علي شینوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تېرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړوي په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکا. لکه څنګه چې په تحصیل لنډې کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوې خو پنځلس کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیان په نه شوای نو داسې سکولونه کړه کالجونه که برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیان نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تېرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کندی د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلۍ تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
دا مشال رادیو د جماعت اسلامي په پیښور کې د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو لپاره احتجاج کړی دی. ګوند وایي چې نجیب الله شاوخوا یولس کاله مخکې ورک شو چې تر اوسه هیڅ پته نه ده لګېدلې. د پرونی احتجاج ګډونوالو پر امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د ورک کولو تور پورې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د هغه په ګډون دي له خیبر پښتونخوا او بلوچستان ورک شوي ټول کسان خوشي کړي. د پاکستان حکومت او پوځ لا د جماعت اسلامي د احتجاجیانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوځ په تیرو وختونو کې په لوی کچ په جبري بې درکیو کې د ککړتیا تور رد کړی. البته ټینګار کوي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یوځای شوي دي. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د جبري بې درکیو مسله خورا پیچلې ده او زیاتوي چې هواري ته ژمن دی. غلام غوث له پېښور رپورټ لري.
چدی نجیب الله جی سے گرفتاری چرو دا غیر آئینی دو غیر قانونی دو.
پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا د یو ورځنی احتجاجي کیمپ د خیبر قبایلی ضلع نه د یاد ګوند د ورکړې شوی یو رکن د راخوشي کولو په هدف ترسره شو. احتجاجي ناستی ته په وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر امیر شاپیسل اپریدی غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په شمول د پښتونخوا او بلوچستان نه په جبري توګه له درکه شوي ټول کسان دي راخوشي کړی شي.
جماعت اسلامی خیبر دې دغه خبره مطالبه کوي چې چا نیولې دی هغه دې رخلوس کی هغه دې رها کی او دې قوم نه هم او دې خاندان نه دی هم په دا ګیر سال باندې په جمهوریت شت کې باندې او په ټارچر سیل کې په ساتلو باندې دې غنه مافي وړي او دې غور را دې هم په عزت را رها کړی شي او دې جمهورو دې موږ دې بل روکن بچای چې عاقف یې نوم دی هغه دې هم رها کړی شي او دې پښتونخوا او دې بلوچستان څومره دې
په دې احتجاجي کیمپ کې ناست د جماعت اسلامي د لنډې کوتل مشر مراد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د حاجی نجیب الله په نوم د جماعت اسلامي یو رکن د تیرو یولسو کلونو نه لا درکه دی.
دا یو ورځ احتجاجی کیمپ لګېدلی و. حاجی نجیب صاحب د جماعت اسلامی رکن دی، زمادار پاتې شوی دی او دغه تقریبا د یو لسو کالو نه بغیر سب ګنا بغیر سه په جرم کې هغه لا پته شوی دی او دغه لا پکې دوه موږ مزمت کوو. تر هغه پورې به موږ احتجاج کوو چې څو پورې حاجی نجیب الله صاحب با عزت را خلاص کړی نه. همدغه خلک دي دا په ملک کې چې دا آئین په عمل کوي، په ملک کې انتشار پیلا وایي، په ملک کې دا نظام چې ختم کړی دی، دهشتګردي پرموټ کړی ده، نو دغه زموږ د سیکورټی ادارې دي او دغه دغه کار کړی دی او دغه دغه موږ مزمت کوو او وخت وخت باندې چې کنه موږ دغه مزمت هم کړی دی.
امنیتي ادارو او حکومتي چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاجي ناستې په ردیعمل کې سندي ویلي خو د پاکستان وفاقي حکومت په 2011 کال کې د ورکړل شویو کسانو د درک معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. د هغه کمیشن د 2023 د یو راپور تر مخه د کمیشن سره د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د 10215 کسانو د جبري لادرکیو مقدمه ثبت شوې وې چې پکې 4514 کسان موندل شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو په پاتې شویو کسانو کې 200 کسان وژل شوي دي او د 0 کسانو نه پلټنې روانې دي او 601 کسان د لادرکه کسانو په مخصوص بندیخانو یا انټرمنټ سنټرونو کې موجود دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
دا مشال رادیو د نړیوالې بشر دوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه ترغی وروسته د واشنگټن پلانونو اندیښمن کړي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې. د ویلوې نړیوالې مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. ټرمپ د جنوري په 16 د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمایونونه لاسلیک کړل چې یو یې تر نوي ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي. ملیحه میرزاده په دې اړه د مشال لړیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې دراوروي.
په نړۍ کې بشري ډلې، غیر دولتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه وروسته له هغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویا ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکې اغېز ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمون نه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده په ډاګه شوی چې کوم هیوادونه، پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ورله مخې بهرنۍ مرستې مختص کړي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هیله لري چې افغانستان ته بشري مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 22 ازادي اروپا ریډیو افغان څانګې ته په یو مرکه کې ویل که داسې وشي نو دا به له 22 میلیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یوه تباهي وي چې دغو مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ 1% برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یوه وینا کې ویلیو موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22 په یو بیان کې ویل هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د 3 ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړې کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې واشنگټن د افغانستان سره نږدې 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړخیزو مرستو لپاره د شاوخوا 140 میلیون ډالرو وړاندیز شوی. د هغې یو کال مخکې دغه رقم 133 میلیون ډالر و. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان اګلین نوویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه وویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوسو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د برېښنا لیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
ترنو اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دی. پېښور کې پامیر ساحل نه د خبرنو لنډیز اورو.
د کورمې اوسیدونکو په پېښور کې د یوې مظاهرې له لارې په بګن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بګن، پاړچنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ او ویل چې په سیمه کې د جنورۍ له 19 راهیسې روان عملیات یو اړخیز دي. صوبایي حکومت د جنورۍ پر 14 په بګن کې پاړچنار ته پر لاره د مال لېږدونکو ګاډو پر قافلې تر خونړي برید درې ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. حکومت وایي له بګن څخه د بېکوره شویو لپاره په ټل او هنګو کې لنډمهالي کیمپونه جوړ کړي دي او ورسره ضروري مرستې کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د کمیټې جوړولو واک نه لري. محمد سہیل اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د اتلسم آئینی بدلون لمخي صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د پرمختیايي چارو مسؤل دی. د ویل چې د وفاقي حکومت د اقدام په اړه د خیبر پختونخوا له سرکاري وکیل سره خبري کړې دي او عدالت ته ځي. دا تر هغه وروسته ده چې د پلانونو او پرمختیايي چارو وزارت پرون رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیايي چارو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. بیان وایي د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي او د پرمختیايي چارو اتیا سلنه برخه به د هغوی تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. جماعت اسلامي په پېښور کې د مظاهرې له لارې د خپل یو ورک غړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مخکښو سیاستوالانو پرون د خبریالانو مرکز مخې ته یو ورځنی پرلت وهلی و او ویل چې یولس کاله کېږي چې نجیب الله بې درکه دی. د احتجاج ګډونوالو تور پورې کړ چې نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارو نیولی او بې درکه کړی دی. د پاکستان حکومت لا د هغوی د احتجاج او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د جبري بې درکیو مسأله خورا پیچلې ده، خو زیاتوي چې هواري ته ژمن دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل د ختمولو لپاره له ولسمشر پوتین سره سمدستي وګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل څه چې دا اورېدلي ورڅخه ښکاري چې پوتین غواړي ورسره وګوري. ټرمپ ویل چې اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ورته ویلي دي چې هغه د جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقې ته تیار دی. نوموړي تر دې څو ساعته مخکې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په ویډیوي وینا کې وویل چې غواړي ژر له پوتین سره وویني.
دا په امیر ساحل چې د خبرنو لنډیزې درته وړاندې کوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه لرو، نو کولای شئ را سره پاتې شئ. سعودي عرب په پام کې لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې په امریکا کې تر شپږ سوه اربع یا میلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي او ورسره سوداګري پراخه کړي. دا خبره د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان پرون له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. ټرمپ د جنوري په 14 د خپلې لوړې د مراسمو پر مهال ویلي ول چې کریاز له امریکا سره سوداګري زیاته کړي، نو ښایي په خپلو بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عرب ته ولاړ شي. صالح محمد صالح د اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپل پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپله پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خپاره کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کښېږدي، نو دی به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړي هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ په واک کې وو، ریاض د ټرمپ د زوم او پخواني سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالر پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپله تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډېر متکی دی چې ښایي د دې تازه پانګونې یوه برخه خوی. سپین مانی د پنځمې پورس په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 14500 15500 او 15800 کلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کلو هرتز اوریدل شي.
وسم ورزو خوسته خوستی فعالان او ځوانان لخاره تر شمل خوړ پورې د شپږ کیلومتر اوږد سړک د بیا رغونې او لویولو غوښتنه کوي. دوی پرون مشال اډیو ته ویل چې پر هغه سړک ته شاوخوا کلیو درې ولسوالیو خلک تګ را تګ کوي، خو کنډو کپر پروت. د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته تیار دي. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکوي.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلې سړک د موټرو د ګڼه ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد مشال را ریته وویل
مونږ وخت کې په دغه سړک نه تیریږو، سړک دی اوبو ډاکوي، د موټرو دی پر استنځدو، د ولسونو دی پر استنځدو، د کوم کې دی غلیار دی ټول لارویونو دی پر استنځدو.
خوستی فعالان نزای خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیز ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله زلاند وویل
ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخي روسیمي اوسیدونکو وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیر تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوې چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي
سړک مونږ ته جوړ شي پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره ده، درې ولسوالیو خلک په دې تګ راتګ کوي. نو مونږ ان شاء الله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هو د خوسته سړک دی جوړام شي ستر دی شي.
بلوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د خاروالی استازی انجینر جاوید جمشید وای
د مرتخیل سرک چې خلکو د همدارنګ د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنه او تقاضا او څخه عملاً صحه کی ضرورت لیدل کیږي یو څه چې باید یادونه وکړم دغه پروژې د ښه تطبیق په موخه د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګ د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او دغه پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده
سره لدې چې د خاروالی لخوا په دې وروستیو کې د خوست خار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوي خو د ځایي خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې کاروانسرای متون ابشخیل و منګلو او شمال په طرف ټول غځېدلې سړکونه خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د باجوړ ولس د جنوري په شپږویشتمه د ولسی پاسون په نوم د امن لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی دی د باجوړ سیاسي ولسی او کاروباري مشران وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې ولس یې پر کډه کولو مجبوره کړی دی بلخوا د باجوړ پولیس ویلي دي چې هغوی د وسلوالو خلاف هدفي عملیات روان ساتلي دي او څوک نه پرېږدي چې هلته امن خراب کړي په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال شهنواز ترک زیره کوي
د باجوړ ښار د دکاندارانو د اتحاد ټاکلی شوی صدر واجد علی شاه مشهد رډیو ته وویل بدامنی تر ټولو اول کاروبار ختموي د وویل وخت په وخت روزګاریان نامعلوم وسلوالو وژلي هم دي
او دا تل حقیقت دی چې په کمزي کې بدامنی دا غیر ډیر اثر زمونږ پر روزګارونو پریوزي زمونږ د اولس سره او زمونږ سره صرف سپینې جنډي کې مونږ په ریاست دا جرګه کوو چې بس ته مونږ په دې خپل علاقه کې په دې خپل وطن کې امن غواړو روزګار غواړو خوشحالي غواړو مونږ نو د بدامنۍ نه تنګ شو زمونږ روزګارونه سفر شو زمونږ جمعتونه اسکولونه حتی دا چې تاسو به پرون خبر شوي وي زمونږ یو روزګاری رور چې هغه باید زرګرۍ کار کاو هغه پرون په بې دردۍ سره شهید کړی شو پر رڼا ورځ باندې
باجوړ کې د جنوري په 22مه هم ادریس نومې د سرو جوړولو کاروباري زرګر په ماموند کې هغه محل وژل شو چې له کوره خپل دکان عنایت کلا بازار ته روان و تر دې وړاندې د باجوړ د کاروباریانو په خوانی مشر حمید صوفي هم څو میاشتې وړاندې وژل شوی ولې تر دغه علاوه ګڼ شمېر پیښو کې سیاسي سماجي او ولسي مشران د پولیو ضد کارکوونکي او د پولیسو غړي هم وژل شوي دي د شپږویشتمه جنوري لپاره د یادو شویو ډلو نه علاوه عام ولس هم تابع کړی چې دغلته ورشي او د پاڅون جوړونکو سره د هغوی غوښتنې مخ په وړاندې بوزي د باجوړ د لیزو سیمو اوسیدونکي انور نگار مشاد رډو ته وایي د بدامنۍ د وجې جوړیدونکي ستونزې نه یوازې کاروباریانو یا سیاسي او سماجي ډلو ته دي بلکې عام ولس هم ترې اغېزمن شوی نو ځکه خلک غواړي چې امن پاڅون له ورشي
اوس چې دلته کومه پریویلنګ سچویشن دی په باجوړ کې نو پاغی کی ٹارگیٹ کی لنگم نے د دې سره سره چې د بتخوري په حواله سره خلک کې دنو شکایت کړي چې کم داسي سرمایدار یا کاروباری طبقه راغوي او د دې ترڅنګ حکومت هم عملیات خپل کوي کم چې د انټیلیجنس بیس اپریشن وته وایي یا سنور سو مختلف خلک کې د دې گرفتاری نه وغیرہ دغه ٹارگیٹنګ کوي
د باجوړ د یوې سیاسي ډلې سره تړاو لرونکې او مدني فعال عبید سلارزی مشال رډیو ته وویل په دا لنډو وختونو کې امنیت ته ګواښونه لا زیات شوي ده وویل په شپږویشتمه جنوري پاڅون هیڅ د یو سیاسي مقصد دپاره نه دی بلکې د قومي مقصد دپاره به د امنیت غوښتنې پکې کیږي
په مناسبت کې دغه خلک ښکاره شوی وو چې جنډې لګولې وي دغه نه وروسته بیا برکلی مول چې کوم دی د ماموندو تحصیل چې کومه ایریا ده په دغه روډ باندې دی چې پوسټ لګولی او د ماښام نه او اوسو د خلکو غوښتنه ده چې دغلته د امن پر ځای کړی شي خو دا امن د پر ځای کول نه مخکې دلته داسې یو حالات جوړول کیږي په باجوړ کې چې په هغه به تا ښه اپریشن ته لارې هوار کیږي نو د خلکو غوښتنه ده چې دلته د اپریشن ته لارې هوارول کیږي نو او سکیورټي بیس یا انټیلیجنس بیس اپریشن دی وشي خو داسې ده چې دلته خلک کډوال کړی شي
باجوړ کې د وسلوالو پښتون د باجوړ نه په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي پارلماني غړي انور زیب خان په خیبر پختونخوا سیملی کې د دسمبر په 1 غاک هم پورته کړی او د ویلو سال ارزو ته وسلوال ورغلی شمیره تر 400 پورې ده. د باجوړ د پولیسو ځینې سرچینو مشال رډ ته بیا وروستو ورځو کې ویلو د وسلوالو ضد هدفي عملیات شوي د ملاسید سال ارزو نه وسلوال په شا کړي او هغه ځایونه چې وسلوال ورته ورغلي اوس عسکری ځواکونو واپس نیولې دي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
دا مشال رادیو دا سمیو بل رپورٹ د پیښور زری پونتون او کلیوال پرمختیایي بنسټ په شریکه د خیبر پختونخوا کاروندګرو ته د ټنل فارمنګ یا شنو خونونو لارې د اقلیمي بدلون او په کم اوبو او لږې ځمکې د زیات فصل اخیستو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. د دغه بنسټ په وینا چې په دغه پروژه کې به هغه ښځې چې له کورونو نشي وتلی ورته د ټنل فارمنګ په اړه پوهاوی ورکړل شي چې د خپل کور لګښتونه په خپله پوره کړي. نور تفصیل د عظمت علي شانه.
دا غونډې تابعیا کوونکو په وینا چې د شنو خونو یا د ټنل فارمنګ نه کاروندګر کولی شي چې د اقلیمي بدلونو کم اوبو او د لږې ځمکې نه د سبزو او نورو میوو زیات پیداوار اخستی شي. دا غونډې انتظام کوونکو د فاونډیشن فار رورل ډیولپمنټ اداري فیلډ افسرې آمنا شمس مشال ریډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د 800 نه زیاتو هغه زنانو ته چې د کورنو نشي راوتی په کور دننه ورته د ټنل فارمنګ او کچن ګارډنینګ ټریننګ ورکړي چې تر اوس ډېری زنانه خپل کاروبارونه کوي.
داسې زنانه کم چې کور کې سبزیانې کوي او زمینداری سره شوق وي خو د کور نه بهر نشي تللی او کور کې ورسره سپیس اویلیبل وي نو موږ هغه سره دا ټنلز لګولو. دا یو وړوکی ټنل 40 فیټ ټنل وي دومره غټ نه خو د دې 40 فیټ نه ډېر هاي پروډکشن هغه واغستو او هغه چې بیا په مارکیټ کې خرڅ کو نو ډېره زیات هغه ته فائده وشو. هغه آمدن کې ډېره اضافه وشو او د دې نه بچ کم پیداوار راتلو هغه به ډېر هاي کوالټي والو نو هغه به د مارکیټ کې ډېر زیات ډیمانډ وو.
غونډه کې شریک کاروندګرې بخ بیبي مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې مړ دی او په کور کې د ګټې سوک هم نون اف آر ډی ورته په کور دننه د کاروندې چلو خودو چې پر اوس د کور خرچه چلوي.
لکه مخکې چې موږ کرل کنه لکه زی لګول لکه ماټر هم لګول مای به موږ فائدہ لګ را کول او دیم چې لګول دی ټماټر لکه ډیر کیږي کنه زموږ کور کې لکه داسې سود کم دغه والو زموږ خاون چې دی وفات شوی دی امدن والو سوکنو کنه بس اوس د شکر الحمدلله ما دوه ماشومان دی هغه اوس خو خپل پیدا غذایم خو تعلیم پیدا کیږي او زموږ کور کې خو ضرورت پوره کیږي زموږ.
دا پاکستان د زراعتو د ادارې په وینا د ملک په جی ڈی پی کې د زراعتو 30% حصہ ده او د ملک 20% خلک د کار یا زراعتو سره تړلی دي. اداره وایي چې د اقلیمی بدلون د ګرانو سرو تخمونو او مشینری د پاکو او کمو اوبو له امله زراعت ته زیان رسیدلی. اداره زیاتوي چې د موسمیاتی بدلون له وجې په کال 2023 کې د کاټن یا پنبې پیداوار کې 70% د ام پیداوار کې 55% او د غنمو پیداوار کې 83% کمواله راغلی. غونډه کې شریک د پیښور یو کروندګر رضوان خان مشال ریډیو ته ویل چې په زمیدارې کې د نوي طریقو د استعمال سره پیداوار 50% سیوا شوي او د نورو کلونو پرتله ورته اوس ګټه هم ډېره کیږي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې ادارې NDMA په وینا چې د موسمیاتي تبدیلو او سیلابونو له امله په کال 2023 کې د فصلونو او د کرز مکې د خرابېدو له امله ملک ته د 20 ارب روپو پورې نقصان شوی. په کال 2013 کې د پاکستان حکومت د خوراک د کمی د مخنیوي په غرض یو پالیسی جوړه کړې چې مقصد یې د موسمیاتي بدلونونو او د کم اوبو ستونزو سره سم د فصلونو پیداوار سیوا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال رادیو د خیبر پختونخوا کې د سینګارتونونو له کاروبار سره تړلې خزی وایي څو کاله مخکې به خلکو کار ته په ښه سترګه نه کتل، خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده. د سینګارتونونو یو شمېر چلوونکو مشال رادیو ته وویل چې له دې لارې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خالد نیاز رپورټ په پېښور کې د یو سینګارتون د کارکوونکي په غږ پیلېږي.
اب یہ یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشل کرے گی.
داغت دے پیخور غریب آباد سیمی دیرش کلنے سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2018 کی دا اکیڈمی نا دا بیوٹیشن کورس مکمل کھلو، چی لرستے دے غختل چی دا پالر کلو کھڑی، ولی دا کورنے خلکو لخوا ورتا ستونزی رامخیتوی. ہاگا وائی دے تبا ویل کی دل چی دے پزے چرت سکول کی استازی اکھڑا. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نموڑی اوی نن دا د دې جوګه دا چې نه صرف د خپل کور خرچا د دې پالر په ګټه پوره کوي، بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب میں نے جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
وس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامر سره هم ممبر شوم. وس زنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا دکړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلات نه پس سمو دمخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه، ولی بوس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوه دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړې ده، چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلا وکړو. دا وایي پښتنه ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوښوله، نو ځکه دی بیوټی سیلون کلا وکړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا اسانه ده، بس آرڈرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازے پر راشی ور نہ بیا مونگا خپل دن نہ کو جنو کے ورکرز جی دی اغه خزی دی خپل کار مونگا پخپل کو چ کم زما کلائنٹ دی اغه خزی دی نو بس دا ما تے ډیر زیاد پردہ کی خکاری کار اور ډیر زیاد خکار دے بل دا چیز چ دا ما زان سره ورکر ساتری دی موسٹلی دا ز جنہ کے چ دی دا وڑے لکه دخل کو سو کا فوٹ کال انرشی جنہ کے ٹرین کم او بیا ز اغه جاب باندې ہائر کم دا ما ډیر زیاد سیٹیسفیکشن را کی چ لکه ز زان سره بل لیڈیز ٹرین کوم او اغه لم ہمت کوم چې سوال خپل ځان لا ارننګ کولی شي.
د بیوټیشنز دکړي نه صرف د بیوټی سیلون چلوونکي مرمنو لخوا ورکولی شي، بلکې ځینې غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د 43 کالو پورې خزي کولی شي زدکړي ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولا وکړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلې شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وایي بیوټیشن د ښځو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولې شي.
نن سبا د دې شي د غلک زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کم جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. نو د روزګار ډیر ښه ذریعہ ده هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وتو اړ ضرورت نشته. بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي.
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلې خزیوای باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولای شي، بلکې د نورو مرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
لکه لنا چې په افغانستان کې د طالبان حکومت یو واری بیا راغلی الته زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کول لپاره نور هیوادونو ته کډه شوې دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او وطني سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پرس اژانس د رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دي. له دې وجهې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وایي په ډېره ویره او خواري خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به یې ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه وو، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما پخپله جوړ کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجهې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګل آغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمون نیکونو موږ ته قرار سوول دي. به له دې چې په غوولو کې یو فرق راولو
بعد از طریق نوښتن زمیره.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ اواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
درنو اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه هم دومره وو. په وروستیو شیبو کې خپیرې نغمه ته وښه.